السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د ورځې اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو.
ملګرو ملتو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي.
د پوهنتون یو استاد وایي که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشي نه سي د بشري بحران بیرسته.
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدله او پر ځای باندې دا خلکو واک ترلاسه کړي چې هغه نسي کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له اکثر عملونو سره مخامخ شوی. په غزني کې پر وچکالۍ ځپلو کورنیو
د ملکي او د ډاکټر نورې غذا او صحه مرستې ورته ویشل شوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې نوریاس نوری خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړې.
انتظار ما همدی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلی دي پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي محصول له لارې برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
انتظار ما همدی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
ښاغلی فرهاد وویل په دې هېواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ښاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکې دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه مظاهرې د طالبانو نوي واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند روینا شمداسانی په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا یې لیدلي چې له بده مرغه د طالبانو غبرګون ډېر سخت و. هغې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړې، خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې ښایي د لاریونوالو د تیتو پر کولو لپاره د ډزو په نتیجه کې ځینې یا ټولې دغه مړینې شوې وې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل و چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یوه تازه څېړنه کې ساینس پوهانو ویلي چې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پیته سلنه او د ډبرو سکرو نوي سلنه زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د مځکې تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د مځکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کېږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې اوساته خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښيي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالره زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخنی ولیده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیې او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2021 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
په راپور کې مو وویل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداری ورکړې چې د افغانستان اقتصاد ښایي له سقوط سره مخامخ شي. داسې اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټې وټې پورې تړلی دی. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره له کاره ولویدله او پر ځای باندې دغه خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نسي کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل سوي کادرونه لري، نه تخنیکي پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکي پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دي ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کوه کولای سي حداقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپلې بشري مرستې جاري وساتي. دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بیلابیلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کاله مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودی په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دستګاه تخنیکی، علمی او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري. او واضح د دوی ځینې مشران د بیلګې په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل سوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي. چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې له سره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالي لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا مسلکي پوه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما دخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نورم خراب سی ځکه چې موږ ګورو چې اډیخل هغه لومړنی اړتیاوي چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته دوا وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همدغسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهرې کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راز کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارولو لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله، په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سختې وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوی ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډېر متضرر سي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوی حکومت ټول شمول نه دی او له دې کبله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سېشنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم معلوم نده. وړاندې په دې اړه راپور خپرو. اوس اوري چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز لګڼو عکس العملونو سره مخامخ سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید شاتګ ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویلي چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهماني چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغې په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهماني د افغانستان په استازیتوب په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به هغه بر نمی کردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د مو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. قبلان داشتن انجام بتن.
میرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
ویره هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما نظر ته دې پریکړه پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکارانی ودری کی او غږ به پورته کړي. څکه موږ ډیر سخت زحمت ایستلای او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړای او ډیر لاسته راوړنې لرو.
تلاش زیات کړي.
هغه په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د خزو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د خزو ورزش ته زمینه برابره نه ده او خزي به د اسلامي شریعت سره سم له خپل حقونو برخمنی شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي. هغه که هر ډول ورزش وي خو تر دې دمه د خزو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوی او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د خزو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
اونها مساعد نیستن.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا خي د خزو پر ورزش د بندیزونو په خبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوی ټیسټ یا 15 ورځې سیالی الغ وکړي. ورسته له هغه چې طالب چارواکو پر خزینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبری آژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالی د لغو کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 22 دقیقې او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شمول نه دی او له دې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سه‌شنبې په ورځ خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو سره مخ شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوې رامنځته شوې سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کنفرانس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلی چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپله د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځلې بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډیری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس په یو کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه مناسبوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نسل یو شوچکالی زپلو بې ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل نامولا گوهر وای د چیرپان شمبې په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نسل یو کورنۍ سره مرستې وسوي چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې تر سره سوې و.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخي کمبلي بیړنی سرپنا وسایل او همچنان دی دبليو پی او د داکار لوري غذا او صحه مرستي ورته ویشل سوي دي.
شاغلی گوهر زیاتوی چی د زین نور موسول لوری هم د خوراکی تو کومرسی ور سره وسوی. خو هغه کسان چې د غمرسی تر لاسه کړی دی خوشاله دي، خو د نور مرستو غشتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې د غمرسی اخیستی دی. دی وای په د غمرسته کې د شپاسخانه مکمل سیټونه د بزګری وسایل او خوراکی تو کې شامل دي. سیپولاوی د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالی او نورو بیوزلی څخه سخت کړی دی. نړیوالې خیریه ټولنې دی دغه بیوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي. د تیری زمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
ستاسو له پیغامونو
نوی حکومت په طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چېر درو میاشتو د خاته دي عمومي اپه مو وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به مو وي. دا خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ و. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ګڼو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی سئ چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی دی. څلور نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤول له لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هېواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري ټاکل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونت ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالی اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکې ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانانو او بخښي امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. او په یو تازه څېړنه کې ساینس پوهان ویلي چې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 60% او د سکرو 90% زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلای شئ azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو اوس دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي. لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره سي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګه د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګند دی. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په 9 میلادي لسیزه او په 13 کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شایي بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي. آستین د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې 40 کاله مخکې پر امریکا د حملې لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولی وو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل 4 ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شوولې کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA مشر ویلیام جوزف برنس پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او هملته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 40 کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حملې سبب سوی. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینې پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په فایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینې په اړه څه ویل دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د زری رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکړم. له وړاندې کوم هله لارم سیمه په یم نشر کې د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د غوړ د موږ دې روښه خوشاله یم. بس خدای پاک یو چې ټول کارونه بس د خپل سره همدا چې مخ بوځم نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف نے تماس نے والا دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړو چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان وکړو. په دې کې نسته همه شمولیت هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته دا سنوي چې موږ یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې کوي کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
الو تاجی دولت السلام علیکم. لوګر ولایت نه څه سره کوم ورنه غږی نه دی. طالبان د دولت د شپانی ته لاړ چې اول ورشل دی د کوم ځای څلو نه کوم خاوي نه مکتبو کې الکام دې چې موږ څنګه ورپې ځای لوي ام یو یختې چې معلومات صفاوي نه صدرې کې سمات نه کولی دې چې دا جنبنه په د چیستا یو ولسوالیان نیولې دي ولی زموږ په بیراني د لاس طرف سواله دوی د دولت کول نه و دوی هم خپل خلکو ته نه سپېڅلې جنبنه یې کول د ستوانې سیبا نه ده دوی چیستا جنګ کول دي چیستا دولت و.
سلام علیکم نالنا زغواری داغا شخباراتو دا پاکستان ولی افغانستان تا جو رازی دا سکی افغانستان یادار بدارا کی اتیاز کبی داغا مبریدی دا سکی بانسی.
السلام علیکم زکا دلی خان زدرانیم دی ازادی رادیو تا دا پیغام سب کروما افغانستان دی اسلامی اماراتی تلوهن نغوالما تکا پخواچی دی تاسو حکوماتو د پاکستان سره بدر کانګور منډلی وه ویش و ګلم خان و دا لیار ټول خلاص شوې هغه د مهربانی وکړو چې هغه لیاره د خلاصو کړو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خالق دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته څې راځي پنځمې لسیزې مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولدکې ټلپني نه وکړو ار شای ګران دی د شپې ځای نشته په زراوه خلک دی دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کو او د دی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی کنه خلک ډېر ښه راوسین کو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام.
وعلیکم السلام خبر کوم الله خوشاله او محمد طالبانو مشران ته خده چې دا کابینه اعلان کړې ده کابینه چې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده چې ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده چې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شرط خو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
سلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم ډېر اډو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو له خوا د افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده ټول افغانستان کښې نور قومونه نه شته نور لسونه نه شته متاسفانه په ټوله خزنه کښې یو ډاکټر نه شته یو انجینر نه شته یو اقتصاددان نه شته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لویې کورنۍ جګړې ته تېل واخه.
السلام علیکم جوړی بخیر شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کښې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړي وخت کښې چې راځي کړوندی وه یو کنداره هم په کندار کښې نه وه او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو عبدالله جمهور دی مه د کندهار ولایت څخه د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو ده پاته دي عمومي عفه مو وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړلله ډېره مهرباني به م وي دا خلو د خپلو بچیانو د کورنیو د عزت او دغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکرۍ کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار ته مې اړیکه نیولې ده دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نشته هر څه ګډوډ دي کوښښ دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي مننه.
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څه خبره کوم ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي تېراولي دي یعنې پټې خرڅوي دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپرو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه من د ولایت د مدالی مساوی په چنجه رسیدم ته خبر وکم. زما د دولتي چارواکو د پیغام دی چې دا دولتي لنجری او څنګه د سره دی بلد دی دی صرف بشترین د سره بلد دی نو نه مبلین ګوري نه تیل ګوري هر ځای غوړ کړی او چې په کړی دا خو بیت المال دی دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد السلام زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هیڅوک په چاته مور پرېږدي چې یو ابل مرکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي ار حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډل وېشي یا نور خلک ورته وسم دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي بیا نور خلک راپورته شي جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي پر موږ یې فرق نشته. زموږ یو افغانستان دی هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و نه پرېښوی و دغه ته که اوس د طالبانو حکومت هم زموږ حکومت دی ار څوک چې امن راولي هغه بس